لغیر مسئول کسانو څخه د وسلو ټولول د دولت کار دی، خو ولې مسئول کسان غیر قانوني وسلې نه ټولوي؟ د کابل ولایت د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدینه مو پوښتلی چې ولې په دې وروستیو کې مظاهرې چې یو مدني حرکت دی په هغو کې مظاهره کوونکي له وسلو سره لیدل کیږي او هم له کورونو څخه ډول ډول وسلې راوځي، فیرونه کیږي، خلک زخمي کیږي او مړه کیږي.
در جریان تظاهرات مدنی حمل سلا عمل غیر قانونی بوده و
د مظاهره پر وخت د وسلو ګرځول په قانوني لحاظ منه دي. مونږ بار بار ورته ویلي چې مظاهره په سولې زو توګه تر سره کړي، داسې چې هیڅ چاته هیڅ ډول توان نه رسیږي. مونږ هم دا منو چې په دې وروستیو کې اکثره مظاهره کوونکي له وسلو سره وي، دوی یا د پارلمان غړي او یا هم نور زورور کسان دي. ټولو ته مو کتبي خبر ورکړی چې له دې وروسته مظاهره ته له وسلو سره راونوځي. کای زمونږ خبره ونه منله، بیا هم له وسلو سره مظاهره وشوي، هر پیښه چې کیږي مسولیت د دوی پر غاړه دی او جدي پوښتنه به ورڅخه کیږي.
درنګ اوردونکو، په خبرونه کې مو واوریدل چې په کورونو کې د وسلو ساتلو لچا څخه اولاد، لچا نه میرمن او نور نږدې دوستان اخیستي وو. نو ځکه پکار ده چې وسلې یعنی ښکارا دښمن په کور کې ونه ساتو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، خدای دې وکړي چې اختر خضر باندې تیر شوی وي او د ډیر غوخو میوه او کلچو د خړولو لامل روختون او کلینیک ته نه تللی. ژوند ټول د غسی تیریږي لکه اختر چې تیر شو، چې څوک د خپل ژوند غم اخیسوي او څوک د غوخو خوړلو او پوستکي خرڅولو. د خبرونې په پیل کې مو د تیر اختر د قربانۍ لیوي وړي خبرې خبرو چې چاته ونه وایي او هغه د بهر خپلوان یې پې خبر نه کړی.
خدای دې د شیطانانو کور رانکي چې هغه د خارج پیسې هم نه را باندې لوریږي.
ولې پلارا؟
خو نور کله به مو چې خپلوانو د قربانۍ لپاره پیسې راولېږلې چې پسه یا غویه پې واخله او د موږ لپاره یې قرباني کړه. یو دوه به مو واخیستل، هغه هم واړه او ډنګر، نورې ټولې پیسې به مو په جیب کې واچولې.
آرامې وې درته، دغه آرام دې په موږ هم وخواړه.
غلی شه، آرامې وې.
ولې به آرامې وې؟ اسې هم په هغوی باندې زیاتې دي.
پلارا اجازه خو یې نه وه درته کړې.
د هدې لورې، ته اوس ماته عقل راښیې؟
پلارا عقل نه درښایم، ما ویل چې آرامېږي خو نو.
پرېږده یې لورې، دا خبرې په دا اثر نه کوي. نو سږکال یې څنګه کوې؟
سږکال مجبور یم چې مال ورته واخلم. د اخیستلو، راوستلو، حلالولو او آن د غوښې د ویشلو ویډیو یې غوښتې ده.
زه پلارا ویډیو به یې زه واخلم، چې سمه فلمي ویډیو یې درته واخلم.
نو همداسې کوې؟
و نو څنګه به یې کوم؟
نو دا خو ډېر سخت کار دی.
نو پلارا ګټه خو دې نشته پکې.
راځه لورې، د ما هم چل زده دی، خوښ به یې شم.
څنګه یې کوې؟
هغه به بیا هغه وخت پوه شي.
لالا څه دی ویل؟
و ما ویل چې یخچال کې موزه شته کنه.
و خالی دی، څه دې پکې خودل؟
و ما ویل چې لږ غوښه پکې کېدو، د موږ یخچال خو ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی.
دروغجنه، خو له خپلو غوښو دې ډک کړی دی.
سمه ده، رایې وړې. څومره غوښه ده؟
ما خو درې قربانۍ کړې وې.
درې؟
و یوه مې ځان ته کړې وه، یوه مې پلار ته خدای دې وبخي، او یوه مور ته خدای دې ورپسې ورسوي. نو دغه یوه غوایي مو ټوله وویشله او د دغه دوو به ځان ته وساتو.
د دو غوایانو به کله د موږ په یخچال کې ځای شي؟
ته وګوره که د ګاونډیانو یخچالونه راته پیدا کړي.
ښه،
ماما دغه غوښه د تا برخه ده او دغه نوره به په یخچال کې راته کېدې، ځکه د موږ یخچال ګاونډیانو له غوښو ډک کړی دی. چاته سړی ویلی هم نشي چې نه یې ږدم درته.
خورای خیر ویسي، د موږ یخچال کې به کله دا ټوله غوښه ځای شي؟
ته وګوره که د کوم ګاونډي یخچال مو خالي وي.
ښه، پختنه به یو کم درته
خیر وسی ماما
خوره خیرات نکړه چټوله دی پریخه ده
دوه غویان می سلامت خیرات کړه د غیاو بزانت وساتو
درې قربانی دې کړی وی
وو ماما یو یو می مور پلار تم کړی و
خدای دې خیر درکې خوره ډیر مسلمان سړی
څنګه کونو په ځوان خو مڅ وسره و نکړه په مار خو به یو څه وسره کوو حق دې را باندې
څنګه شوه غوخه خلاص اسوه
هو ټول می په یخچالونو کې کېښودله
پلار دومره غوخه به څه کوو
لورې چې اختر تیر شو ټول خرڅوم
خرڅوې
هو هغوی ته می فلمونه ډک کړل او وروم لیګل هر یو ته می د جلا ساروي د اخیستلو راوستلو حلالولو او غوخه ویشلو ویډیو ډک کړه او وروم لیګله
او غوخه د خلکو په یخچالو کې کېښودلې
نو ته څه وای چې ایسته می اچولې وای لا اختل څو ورځې وروسته وګوره چې له څارویو قیمته خرڅوم که نه له خارجه دلته قرباني کوي
اوس پام وکئ هغه خبر ده چې همدا اوس راورسېده بې خبر آژانس خبر راکوي چې په ښارونو کې لارې ورځ په ورځ تنګیږي او ډیر لوی سړکونه اوس د تنګو کوڅو درجې ته رسیدلی دي خبر زیاتوي چې که د امنیت ټینګولو په پلمه دغه د لویو سړکونو او کوڅو تنګول همداسې روان وي نو ډیر امکان لري چې کال وروسته به خلک لکه د چونګخانو غوندې په کوڅو کې یک بغله روان وي کارپوهانو په دې حکله له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه او وی ویل چې له دې وروسته به موږ په هیڅ خبره مفت نظر ورنه کړو او دا هم د یوه مین د یوې ورځې یاداشتونه
اوس د ورځې 9 بجې دي همدا اوس له خوبه راویښ شوم او په چای خوړلو لګیا یم پلار مې دفتر ته تللی او مور مې چې په دې ورځو کې بېکاره ده یو پاکټ ملایې له چایو سره راته ایښي چې وی خورم هغه وایي چې موږ تریخ چای وخوړ خو تا ته مې دغه قیماق ساتلی و چې مازغه دې قوي شي او ښه درسونه ووایې اوس د سهار 10 بجې دي مخ او لاسونه مینځم چې د باندې وځم زه زیاتره سهار مخ او لاسونه له چای خوړلو وروسته مینځم ځکه له خوبه چې راویښ شم وږی یم نو ډیر صبر نشم کولی اوس دریشي اغوندم خو حیران یم چې کوم پتلون مې له کوم کمیس سره واغوندم دا هر څه د خپلې نفاري لپاره کوم خو په دا دوه کاله کې ذوق راته معلوم نه شو داسې خو د یوې نجلۍ ذوق هم راته معلوم نه دی سره له دې چې د ښار مغازو ته راغلی یو پتلون مې هم نه دی پریښی اوس د سهار 10:30 بجې دي د سړک په سر ولاړ یم یو لاس مې د پتلون په جیب کې اچولی او په بل لاس کې مې سیګرټ دی او له خوړې ته یې باسم هیله من یم چې اوس یا لږ وروسته به هغه راشي د پیپسي بوتل مې هم تیار په جیب کې ورته اچولی دی چې څنګه راښکاره شوه راباسم یې او په سکلو یې لګیا کیږم اوس د غرمې 11 بجې دي یو ساعت تیر شو خو معشوقه مې راښکاره نه شوه یو چا راته وویل چې هغې ظالمې د ما لپاره لاره بدله کړې ده او په بله کوڅه تللې ده رښتیا چې د مینې خوند په هجران کې وي اوس د غرمې 12 بجې دي لو لږې مې ګېډه درد کوي چې علت به یې ښایي په لوږه د پیپسي سکل وي هره ورځ 4-5 بوتله پیپسي او کوکس کم چې کومې کومه جلۍ وویني او ګومان وکړي چې د ښه غټ سرمایهدار زوی یم خو پیپسي مې د معدې تیزاب دومره زیات کړي چې په معده کې مې نه ځایږي او ان مرۍ ته مې راپورته سي اوس د ماسپښین یوه بجه ده ژر ژر مې ډوډۍ وخوړه او بیرته د باندې راووتم ځکه همدا مې د معشوقې بل کورس ته د تللو وخت دی دا ځل په دغه بله کوڅه کې ورته ولاړ یم په کومه چې سهار کورس ته تللې وه دا ځل مې پتلون او کمیس دواړه بدل کړي او تورې عینکې مې هم په سترګو کړي دي دا رنګه مې سر هم په توره ټوټه تړلی چې له لرې مې ونه پیژني او لاره بدله نه کړي اوس د ماسپښین یوه نیمه بجه ده هغه ده محبوبه مې راښکاره شوه او دغه ده زه هم خپل نیم سوخته سیګرټ لګوم او د کوک بوتل هم راباسم او په سکلو یې لګیا کیږم ښه چې رانږدې شوه ورته وایم چې آی لوو یو
دغه در ورسیده خو چې څنګه و پیژندم لزان سره و غوریده او چټک شو خمی واریدل چې پتیری دوکی لزان سره و ویل ګوریلا خو بیا ولاړ دی رنگ دی ورکشي اوس د ماسپخین درې بجې دی په یو ملګری مې ځان تاوان کړی چې لږ چپس را باندې وخوري ښه و چې دغه ملګری مې را پیښ شو که نه د معدې درد لیونی کړی وم د نورو مینانو زړونه خوږیږي خو د ما معده درد کوي اوس د مازدیګر 15 بجې دي د مې لباس د ښځینه و سیټ تر شا په لارو کې ولاړ یم خو د ما له بدبختۍ تر اوسه یوه نجلۍ هم بسته نه ده راختلې او ټولې زړې ښځې ناستې دي زه هره ورځ په 15 بجو په ملي بس کې د ښار هغه بل سر ځم او راځم که کومه نجلۍ راباندې مینه شي خو لا تر اوسه مې دا ارمان نه دی پوره شوی اوس د شپې 11 بجې دي او د خپلې معشوقې په یاد کې یو هندي فلم ګورم سره له دې چې پلار مې راته په غوسه و خو مور مې قناعت ورکړ چې ځوان دی د فلم کتل ورته ښه دي څه به تزده کي اوس د شپې یوه بجه ده غواړم چې ویده شم ځکه ډیر زیات خوب راځي او سهار په 9 بجو به بیا پاڅیږم چې د معشوقې لپاره په کوڅه کې ودرېږم نن مې له فلم لیله دومره زده کړه چې د سګرټ په فلټر د کومې نجلۍ پیکی ووهلم او ځان ته یې پام راواړوم
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپنغر سپوږمۍ او حسین حکمت کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی کابل 441 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 جلال آباد 4